आज व्यू 360 में इसराइल और हमास जंग शुरू होने के बाद एक बार फिर दो रियासती हल की जानिब लौटने का मुतालबा। जमीनी हकायक दो खुद मुख्तार रियासतों के क्याम के हक में हैं, जायजा लेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल और फलस्तीनियों का तनाजा 75 साल पुराना है, लेकिन हमास और इसराइल के दरमियान जारी ताजा लड़ाई के बाद यह सवाल फिर से जेरे बहस है कि क्या इस तनाजे का कोई देरपा हल हो सकता है। इस बहस में दो रियासती हल की बाजगश्त फिर से सुनाई दे रही है, यानी फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए दो अलहदा और खुद मुख्तार रियासतों का क्याम। अमरीकी सदर जो बाइडन का यह बयान कि दो रियासती हल को दफन नहीं किया जा सकता। बहुत से आलमी रहनुमा अपनी मुलाकातों, इजलासों और कॉन्फ्रेंसेस में इसे एक हल के तौर पर पेश करते दिखाई देते हैं, लेकिन यह मुमकिन हल तो 1947 से मौजूद है। इसके बावजूद दो रियासती हल की तरफ कोई ठोस पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी, और क्या अभी भी इस हल में कोई जान बाकी है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं जंग की सूरत हाल पर। आर्जी जंगबंदी की वजह से लड़ाई में तकरीबन एक हफ्ते का वक्फा खत्म होने के बाद इसराइल ने जुमे से गजा पर हमले फिर से शुरू कर दिए थे। इसराइली फौज ने हमास के खिलाफ जंग को गजा के तमाम इलाकों तक बढ़ाते हुए जनूब में भी फलस्तीनियों के इनखला के नए अहकाम जारी किए हैं। इन अहकाम से मुतासर होने वाले फलस्तीनियों में बहुत से पहले ही अपने घर बार छोड़ चुके, इस इलाके में पनाह लिए हुए थे। इससे पहले इसराइल ने फलस्तीनियों को शुमाली गजा के इलाके खाली करके जनूब में जाने का हुक्म दिया था। इसराइली हमलों के मरकज जनूबी गजा के मरकजी शहर खान यूनस के शहरियों के मुताबिक ये अब तक के सबसे तबाहकुन इसराइली हमले हैं। AFP के जराए के मुताबिक जनूबी गजा में दर्जनों इसराइली टैंक दाखिल होते देखे गए हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों से कहा है कि वो उन 34 इलाकों को खाली कर दें जहां उसे कार्रवाई करनी है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंग में हलाक होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 15,500 से तजावुज़ कर गई है। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करते चलते हैं कि गजा पर इसराइल के हमलों के बारे में, जो आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद जुमे से फिर शुरू हुए हैं। ग्राउंड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करते हैं सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा से, हमें यरूशलम से ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, क्या सूरत हाल है इस वक्त जंग की? गजा के जनूबी इलाके को भी खाली कराने के हुक्म के बाद कहाँ पनाह ले रहे हैं गजा के रिहायशी?
देखें, गजा में जो है हालात बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पर इसराइली जो हमले हैं उसमें बड़ी तेज़ी आई है। इसराइल के एक दिफाई तर्जुमान से थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो उनका कहना था कि वहाँ पर शजाइया, शती और जबालिया, ये तीन जो पनाह गजीनों के जो इलाके हैं जो कि बड़ी घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर उनकी कार्रवाई में तेज़ी आई है। उन्होंने वहाँ पर हमास के कारकुन से कहा है कि जो भी चाहे वो सरेंडर कर सकता है, और अगर जो लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है इसराइली कार्रवाई में और भी तेज़ी आने वाली है। तो एक तरह से जो है उन्हें वार्निंग दी जा रही है। दूसरी तरफ गजा जो है, जैसा वहाँ पर इसराइल ने उसको 3,000 से भी ज़्यादा हिस्सों में बांट दिया है, और इसराइली फौज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस इलाके में भी वो अपनी कार्रवाई करने जाएगा वहाँ पर वो लोगों को पहले से वार्निंग देंगे, वहाँ पर पर्चे जो हैं वो गिराए जाएंगे, और उस वार्निंग के बाद वहाँ पर लोग अगर इलाका नहीं भी खाली करते हैं तो उनकी कार्रवाई वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो खान यूनिस, जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ पर तकरीबन 6 से 7 लाख लोग जो हैं, जो कि शुमाली इलाके से छोड़ करके जनूबी इलाके की ओर चले गए, वो जा करके वहाँ पर उन्होंने जो है शेल्टर ले रखा है, और वहाँ पर अब जिस तरह से कार्रवाई, इसराइली कार्रवाई शुरू हो रही है और उन्हें हटने को कहा जा रहा है, तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पहले तो वो अपने को अपनी हिफाजत में एक घर बार सब कुछ छोड़ करके वो इधर आ चुके हैं। अब यहाँ भी जब इसराइली फौज उन्हें खाली करने को कह रही है तो उनके पास कहीं भी जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो हालात वहाँ उस तरह से बिगड़े हुए हैं।
तो इसराइली फौज जब जाने का कह रही है हरिंदर, तो क्या कोई ऑप्शन दे रही है कि आप इस इलाके में जा सकते हैं जिस तरह से पहले एक ऑप्शन दी गई?
जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि बाकी के जो इलाके हैं शुमाली इलाकों को छोड़ करके, जनूबी इलाके के बाकी जो हिस्से हैं,
कोई ऐसे हिस्से हैं
हिस्सों के अलावा,
कोई ऐसे हिस्से हैं जहां पे 6 से 7 लाख जिस तरह से आपने कहा वो कहीं अकोमोडेट हो सकते हैं?
जो ये कहा जा रहा है इसराइली फौज की तरफ से कि ये छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा है, उन्होंने 3200 तकरीबन बताया जा रहा है हिस्सों में इसे बांटा गया इस इलाके को, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ چنے ہوئے حصوں میں ان کی کاروائی ہوگی, تو باقی کے حصوں میں وہ لوگ جا کر کے رہ سکتے ہیں. لیکن ادھر یو این کی جو ایجنسی ہے, اقوام متحدہ کی ایجنسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ان کے شیلٹرز میں جو ہے جا کر کے پناہ لے رکھا ہے, خاص کر کے اسکولوں میں, اور وہاں پر جگہ بالکل نہیں بچی ہے. لوگ جو ہیں وہ برآمدے میں رہ رہے ہیں, اور آج تھوڑا موسم جو ہے یہاں پھر بھی ٹھیک ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز رات کو کافی سارے لوگوں نے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ سو رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ جانے کا بہت زیادہ کوئی جگہ بچا نہیں.
میں جاننا چاہوں گا کہ امریکی تجویز جو ہے, امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکی تجویز سے متفق ہے کہ اس فوجی کاروائی میں شہریوں کا نقصان کم ہو. جس قسم کا آپریشن اسرائیلی فوج اس وقت غزہ میں کر رہی ہے, یروشلم سے آپ کو یہ کوششیں جو ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ اس آپریشن میں جو سویلینز ہیں ان کو بچایا جا سکے گا؟
دیکھیں, ایک تو بہت بڑی جو مشکل ہے وہ یہ جاننا کہ اس میں کتنے سارے شدت پسند تنظیموں کے ارکان اس میں شامل تھے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں 800 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ویسے بھی صاف تصویر نظر آ رہی ہے, دکھ رہا ہے کہ وہاں پر بچے اور خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. تو ایسے میں جہاں تک ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات ہو رہی ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عام شہری کو, عام جو شہری ہیں غزہ کے ان کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو, تو ایسی کوئی بات صاف طور پہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ظاہر ہے, وہ سب کچھ دکھ رہا ہے, بالکل صاف ہے کہ وہاں پر عام شہری جو ہیں وہ زیادہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں. جہاں تک حماس کے کارکن کا سوال ہے تو وہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا سکتا, صرف یہاں پہ اسپیکولیشن ہو رہا ہے کہ کتنے سارے وہ مارے گئے. حالانکہ کچھ کمانڈرز کے نام جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے نام شائع کیا گیا ہے.
جی, وہ ان کا نام شائع کیا گیا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے کیا اور یروشلم میں اس حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ کس طرح سے سویلینز کو بچانے کے حوالے سے اگر کوئی موقف ہے یا کوئی کارروائی یا کوئی ایسے اقدامات ہیں تو ان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل اور فلسطین تنازع کی جب بھی بات ہوتی ہے تو دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے. کل ہی امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی طرف سے بھی اس تنازع کے لیے دو ریاستی حل ہی تجویز کیا گیا. یہ دو ریاستی حل ہے کیا, اور اگر اس تنازع کا حل موجود ہے تو فلسطین کا مسئلہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟
اسرائیل فلسطین تنازع کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس مسئلے کا ٹو اسٹیٹ سولوشن یا دو ریاستی حل بھی زیر بحث آتا ہے. یہ اس تنازع کا ایسا حل ہے جس پر امریکہ اور چین یا پاکستان اور بھارت جیسے ایک دوسرے کے حریف ممالک بھی متفق ہیں. اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل پہلی بار 1947 میں اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا, جس میں فلسطینی علاقوں کو دو حصوں یعنی یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی. اس مجوزہ منصوبے میں تاریخی شہر یروشلم کو ایک غیر جانبدار عالمی انتظام کے تحت دینے کی تجویز دی گئی تھی. یہودی کمیونٹی نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار ہونے پر یہ منصوبہ تسلیم کر لیا تھا, لیکن عربوں نے زمین اور وسائل کی اس تقسیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. مئی 1948 میں اسرائیل کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی اردن, مصر, شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا, کیونکہ یہ ممالک اسرائیل کے قیام اور فلسطینیوں کی زمین پر یہودیوں کو بسانے کی مخالفت کر رہے تھے. اسرائیل نے یہ جنگ جیت کر اقوام متحدہ کے تجویز کردہ علاقوں سے کہیں زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا تھا. اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست تو قائم ہو گئی, لیکن فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکی تھی. اقوام متحدہ کی مجوزہ فلسطینی ریاست میں مغربی کنارہ اور غزہ کے علاقے شامل تھے, لیکن جنگ کے بعد مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس چلا گیا اور غزہ پر مصر کا کنٹرول قائم ہو گیا. جنگ میں جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے تھے ان علاقوں میں بڑی تعداد میں عرب آباد تھے, جنہیں اس جنگ کے نتیجے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. ان میں سے بہت سے لوگ اور دیگر عرب ممالک کی طرف نقل مکانی کر گئے. فلسطینی اپنے علاقوں سے اس بے دخلی کو نقبہ یا تباہی کہتے ہیں. 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کی ایک اور جنگ ہوئی, جس میں عرب ممالک کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا. 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے, غزہ اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح مجوزہ فلسطینی ریاست کے تقریباً تمام ہی علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے. اس جنگ کے بعد بھی لاکھوں فلسطینیوں کو اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی. علیحدہ ریاست کا قیام نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی علاقوں میں بے چینی بڑھتی گئی اور بالآخر 1987 میں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا جسے پہلا انتفادہ یعنی مزاحمت کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں۔ 1993 میں اوسلو اکارڈ کی شکل میں اس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ یاسر عرفات نے امریکی ثالثی کے نتیجے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے اور دو ریاستی حل کی امیدیں پھر روشن ہو گئیں۔ اوسلو اکارڈز کے مجوزہ منصوبے کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے لیے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے علاقے تجویز کیے گئے، جبکہ یروشلم کے معاملے پر مزید مذاکرات پر اتفاق ہوا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینیوں کی نمائندہ پارٹی تسلیم کر لیا، جبکہ پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو ماننے پر آمادگی ظاہر کی۔ اسی معاہدے کے تحت مغربی کنارے اور غزہ کا انتظام چلانے کے لیے فلسطینی اتھارٹی کے نام سے ایک عبوری نظام قائم کیا گیا۔ تاہم امریکی ثالثی میں ہونے والے اس معاہدے کے باوجود دو ریاستی حل کی جانب مزید کوئی پیش قدمی نہ ہو سکی اور مختلف ادوار میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو ریاستی حل پر عمل درآمد کی راہ میں اور بھی کئی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ دو ریاستی حل کے باوجود اسرائیل اور فلسطین کی سرحدوں کے تعین اور ایک دوسرے کے علاقے میں رہنے والے اسرائیلی اور فلسطینی باشندوں کی قانونی حیثیت کے معاملے پر اب بھی ابہام پایا جاتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی تعمیر نے بھی دو ریاستوں کے قیام کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک اہم مسئلہ یروشلم کا بھی ہے، جس پر فریقین میں سب سے زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ پورا یروشلم اس کا حصہ ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنی مجوزہ ریاست کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور فلسطینیوں میں بھی دو ریاستی حل کے بارے میں اختلافی آوازیں توانا ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے دو ریاستی حل پر عمل درآمد کو مزید کئی ایسے سخت اقدامات سے مشروط کر دیا ہے جو فلسطینیوں کو کسی صورت قبول نہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں دائیں بازو کی بہت سی جماعتیں بھی دو ریاستی حل کے مخالف ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسرائیل مغربی کنارے کو بھی قبضے میں لے کر دو ریاستی حل کو مکمل طور پر خیرباد کہہ دے۔ دوسری جانب مغربی کنارے پر کنٹرول رکھنے والی فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس دو ریاستی حل کے حامی تو ہیں اور عالمی برادری پر اس حوالے سے زور دیتے رہے ہیں، لیکن دو ریاستی حل پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے خود وہ بھی گزشتہ کئی سال سے اس معاملے پر اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں برسر اقتدار حماس اسرائیل کے قیام کو ہی غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ گزشتہ 30 برسوں کے دوران اس دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار ہو چکے ہیں، لیکن حماس اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے بعد اور اس تنازع کی پیچیدگیوں کی وجہ سے دو ریاستی حل کے راستے میں حائل رکاوٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن سمیت بہت سے عالمی رہنما اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے دیر پا سیاسی حل کے لیے ایک بار پھر دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، لیکن سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے سے بھی پہلے ٹو اسٹیٹ سولوشن سے متعلق اسرائیلی اور فلسطینی عوام کی اس کے لیے حمایت میں خاصی کمی آ چکی تھی۔
7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ اور اس کے بعد اسرائیل کی جوابی کارروائی۔ 75 سال سے جاری اسرائیلی فلسطینی تنازع کے دیر پا حل کی ضرورت کو پھر سے اسپاٹ لائٹ میں لے آئے ہیں۔ عرب ممالک، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایک بار پھر دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب یہ بحران ختم ہوگا تو آگے کے لیے لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور ہمارے خیال میں یہ دو ریاستی حل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب تمام فریقین، اسرائیلیوں، فلسطینیوں، علاقائی شراکت داروں، عالمی رہنماؤں کی جانب سے امن کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک اجتماعی کوشش ہے۔
اس افسوسناک اور خونی تباہی اور غزہ پر اس ظالمانہ حملے کے باوجود مجھے دو ریاستی حل کے لیے سنجیدہ سوچ نظر آ رہی ہے۔ مغربی دنیا نے اس حل کے لیے بہت سی باتیں کی، لیکن حقیقت میں وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے۔
لیکن صرف ایک ہی پیش قدمی ہو سکتی ہے، مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے فیصلہ جسے اقوام متحدہ نے اپنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دو ریاستیں ساتھ ساتھ امن، سلامتی اور اچھی ہمسائیگی کے ساتھ رہیں۔
لیکن 75 سال گزرنے کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی شہری یعنی اس تنازع کے دونوں مرکزی کردار دو ریاستی حل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس سال جولائی سے لے کر ستمبر تک کرائے گئے فلسطینی رائے عامہ کے ایک گیلپ پول کے مطابق غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں صرف 24% فلسطینی دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ سن 2012 کے بعد سے فلسطینیوں میں دو ریاستی حل کی حمایت میں نصف سے زیادہ کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ کے ستمبر میں شائع کیے گئے سروے کے نتائج کے مطابق بھی ایسے اسرائیلیوں کی تعداد کم ہوئی ہے جن کے خیال میں اسرائیل اور ایک آزاد فلسطینی ریاست امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. 2013 کے 50% کے مقابلے میں اب صرف 35% اسرائیلی اس خیال سے متفق ہیں.
اور اگر بات کریں فلسطینی اور اسرائیلی قیادت کی تو حماس جسے امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں دو ریاستی حل کو نہیں مانتی, جبکہ فلسطینی اتھارٹی جو عالمی سطح پر فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے دو ریاستی حل کی حامی ہے.
اسرائیل میں بھی دو ریاستی حل کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی خاص جوش نہیں پایا جاتا. موجودہ حکومت یقیناً اسے سپورٹ نہیں کرتی.
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو مختلف ادوار میں کل 16 سال تک اس عہدے پر تعینات رہ چکے ہیں. ان پر اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے گزرتے وقت کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ تنازع کے سیاسی حل کو نظر انداز کیا ہے, اور یہ کہ نتنیاہو نے جب بھی دو ریاستی حل اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کی یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اس ریاست کی سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے گی.
میں ایک ریاستی حل کی حمایت نہیں کرتا. مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی حل ہے. میں دو عوام کے لیے دو ریاستوں کے ویژن کی حمایت کرتا ہوں, ایک غیر فوجی فلسطینی ریاست جو یہودی ریاست کو تسلیم کرے.
تاہم فلسطینی اس شرط پر راضی ہوں ممکن دکھائی نہیں دیتا.
میرے خیال میں زمینی حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت دائیں اور بائیں بازو نے ریاست کے قیام کے بعد سے دو ریاستی حل کو ناممکن بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. مزید زمینوں اور بستیوں پر قبضے اور آباد پر تشدد کر کے میرے خیال میں انہوں نے اسے عملی طور پر ناممکن بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو ریاستی حل امریکی سیاستدانوں کے لیے آسان اور سست طریقہ ہے کہ وہ اسرائیلی بستیوں کے معاملے پر کام کرنے کو نظر انداز کر سکیں.
واشنگٹن میں واقع مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار نمرود گورن کہتے ہیں کہ چاہے پچھلی تمام کوششیں ناکام ہی کیوں نہ ہوئی ہوں, دو ریاستی حل کا آخری ہدف اب بھی درست ہے کیونکہ اس تنازع کا کوئی اور متبادل حل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو اور زیادہ قابل عمل ہو.
موجودہ حقائق کی بنیاد پر مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت جب صدر کلنٹن نے اپنے ٹرمپ کے اختتام پر منصوبے کے خد و خال پیش کیے تھے تب سے اب تک بہت کچھ بدل گیا ہے. چاہے وہ عرب اسپرنگز ہی ہوں, مغربی کنارے اور غزہ کے درمیان تقسیم, جو کچھ اسرائیل میں اور فلسطینی علاقوں میں ہوا, نئی قیادت کی ضرورت ہے. ہمیں مذاکرات کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت ہے, لیکن دو ریاستی حل کا آخری گولا اب بھی درست ہے. میرا نہیں خیال کہ اب تک کوئی ایسا نیا حل پیش کیا گیا ہے جو ٹو اسٹیٹ سولیوشن سے زیادہ قابل عمل اور قابل قبول ہو.
لیکن موجودہ لڑائی کے پس منظر اور اسرائیلی قیادت کے اندر سیاسی اختلافات کی وجہ سے دو ریاستی حل کا حصول پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. لیکن ماہرین کے مطابق امریکی قیادت اس حل کی جانب کسی پیش رفت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی اور امن مذاکرات کا مستقبل قریب میں کوئی زیادہ امکان نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرخسخ نے اس حوالے سے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے ایک یا دو ریاستی حل کی بجائے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے مساوی حقوق سے گفتگو کا آغاز کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. فائزہ بخاری نے نزار سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جنگ ان کے خیال میں کیسے رکے گی.
ممکنہ طور پر یہ تنازع یا فوجی سرگرمیاں اس وقت رکیں گی جب فریقین میں سے کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے یا اچانک غیر متوقع حملہ کر دے یا کوئی ایسا اچانک عمل جو دوسرے فریق کو فوجی کاروائیاں بند کرنے پر مجبور کر دے. مستقل حل کب تک ممکن ہے؟ شاید ابھی بہت دور ہے. اسرائیلی حکومت نہیں بلکہ فوج اور انٹیلیجنس اداروں نے دریافت کیا کہ دراصل وہ حماس کو جانتے ہی نہیں, اور یہ ایک بہت بری پوزیشن ہے, اور اسی وجہ سے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی عوام اور ادارے کس طرح حماس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے پورے اعتماد ہو سکیں گے جو ان کے خیال میں پائیدار ہو. ان کے لیے جنگ روک پانے کی طاقت کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے, اور دوسرا یہ اعتماد کہ وہ اپنے دشمن کو اس حد تک جانتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر بھروسہ کر سکیں.
امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک دو ریاستی حل کی وکالت کرتے رہے ہیں, لیکن موجودہ اسرائیلی قیادت اس سے متفق نظر نہیں آتی. کیا تحفظات ہیں ان کے؟
دو ریاستی حل کی بنیاد یہ ہے کہ یہ تنازع مختلف قومی شناخت کے حامل
دو افراد کے بارے میں ہے جو ایک ہی سرزمین پر اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یا تو یہ دونوں ایک دو قومی ریاست میں مساوی حقوق کے ساتھ رہیں، یا ہم اسے دو علاقوں میں تقسیم کر کے دونوں کو مکمل خود مختار ریاستیں بنا دیں۔ چیلنج یہ ہے کہ اسرائیل میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے علاقے پر یہودیوں کی خود مختاری ہونی چاہیے، انہیں وہاں غیر یہودیوں کے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ خود مختاری میں کسی بھی اشتراک پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مکتبہ فکر بائیں بازو اور امن کیمپ سے مختلف ہے، جس کا ماننا ہے کہ بنیادی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں یہودی اکثریت ہو اور یہودیوں کے لیے محفوظ ہو۔ صہیونی نظریے کا آغاز اس لیے ہوا تھا کہ دنیا میں یہودیوں نے محسوس کیا کہ جب تک وہ اکثریت میں نہیں ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔
تو آپ کے خیال میں کون سا حل اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کے لیے قابل قبول ہوگا؟
رام اللہ میں فلسطینی قیادت نے اب بھی کہا ہے کہ دو ریاستی حل کی حامی ہے۔ حماس کو تحفظات ہیں، جس نے سال 2006 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، تو ایک طرح سے وہ بھی فلسطینی اتھارٹی کا حصہ ہیں۔ دو ریاستوں کی بنیاد پر جنگ بندی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی تک وہ تمام سرزمین پر فلسطینی ریاست کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے جہاں یہودیوں کے بھی حقوق ہیں۔ چنانچہ فلسطین میں مختلف سیاسی نظریات موجود ہیں، حالانکہ دو ریاستی حل پر یقین رکھنے والی عوام اب بہت ہی کم ہے۔
اگر دونوں فریق کسی بھی قسم کے مشترکہ حل پر متفق نہ ہوئے تو کیا اقوام متحدہ یا کوئی اور بین الاقوامی ادارہ کسی ایسے حل کو نافذ کرا سکتا ہے جو اس کے نزدیک بہترین ہو؟
میرے خیال میں اس کا بہت کم امکان ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر انہیں لگا کہ کوئی حل موجود نہیں ہے اور بہتر طریقہ کار فوجی یا کوئی اور کاروائی ہے جس سے دوسرا فریق متفق نہ بھی ہو، تو بھی وہ ایسا کر گزریں گے، اور بین الاقوامی برادری کسی بھی فریق پر کچھ بھی مسلط نہیں کرا سکے گی۔ عالمی برادری اس خطے کے لوگوں سے زیادہ امن تو نہیں چاہ سکتی۔ بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی فریق براہ راست اس لڑائی سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی رائے لیے بغیر کسی حل تک پہنچنے کے بہت کم امکانات ہیں، یا کم از کم ایسا حل نہ ہو جس سے ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو، کیونکہ وہ باور کروا چکے ہیں کہ وہ امن عمل کو روکنے کے قابل ہیں، اور اگر ان کے مفادات پر توجہ نہ دی گئی تو وہ بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔
کیا اس مسئلے کے کسی بھی ممکنہ حل کے بارے میں فلسطینی عوام اور ان کے خیالات کو اہمیت دی جاتی ہے، خصوصاً جب اس مسئلے کا حتمی حل طے کیا جا رہا ہوگا؟
1948 کے بعد سے، بلکہ اس سے پہلے برطانوی راج اور عثمانیہ سلطنت کے دوران بھی فلسطینی حق خود ارادیت چاہتے تھے، اور اسی طرح پہلے انتفاضہ کے بعد دو ریاستی حل بہت مقبول ہوا، کیونکہ فلسطینیوں نے محسوس کیا کہ اس کے ذریعے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ فلسطینیوں کو ذریعے کی نہیں نتائج کی پرواہ ہے، لہٰذا اگر سفارتکاری سے نتائج مل رہے ہوں تو وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اگر عسکری ذرائع سے نتائج برآمد ہو رہے ہیں تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔
تو آپ کے اپنے خیال میں بہترین حل کیا ہے، اور ایک ریاستی حل پر آپ کی کیا رائے ہے؟
ان میں سے کوئی بھی حل مفید نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ریاستی حل یا دو ریاستی حل سے بات شروع کریں گے تو امکان ہے کہ ہم فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ایک بڑے حصے تک نہ پہنچ پائیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقف ان کے کسی حق پر سمجھوتا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم حقوق، اقدار اور اصولوں سے بات شروع کریں تو زیادہ امکان ہے کہ ہم مل کر ایک ایسا حل تلاش کر سکیں جو سب کے لیے کارآمد ہو۔
واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو جان بوجھ کر غزہ میں حماس کی حکمرانی کو فلسطینی ریاست نہ بنانے کے بہانے کے طور پر برداشت کر رہے ہیں۔ تو نتنیاہو حماس کو غزہ میں دیکھنا چاہتے ہیں؟
مفادات کی ایک ہم آہنگی اسرائیل میں انتہائی دائیں بازوں اور حماس کے درمیان بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ مستقبل ان کے لیے سازگار ہے۔ اسی طرح حماس بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ وہ صرف اس حقیقت کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ اوسلو معاہدہ آہستہ آہستہ ناکام ہو رہا ہے۔ لہٰذا نتنیاہو اور ان کے دائیں بازو کی حکومت حماس سے ایسے مشابہت رکھتی ہے کہ وہ جلد از جلد سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی۔
لیکن حق خود ارادیت ہو یا اس کے علاوہ، جب ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں، جو آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس بھی رہا، پیو کا ریسنٹ سروے یہ بتاتا ہے کہ اس حوالے سے جو مقبولیت ہے اور جو رائے عامہ ہے وہ اس حوالے سے بہت ہموار نہیں ہے۔ لوگ اب فلسطینی سائڈ پہ بھی اور اسرائیلی سائڈ پہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی مقبولیت میں اس حوالے سے کمی آئی ہے۔ اس سولوشن کے حوالے سے عالمی برادری کیا تجویز کر رہی ہے، اس کو کس طرح سے یہ پورا خطہ لے گا، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی په اړه فانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی په اړه فانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبری ټولګه کې په پاکستان کې د افغانانو ستونزې یو امریکایي پلاوی د افغانو کډوالو په مسأله د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان کې د نشې توکو کاروبار ایران وایي چې په افغانستان کې د صنعتي نشې توکو تولید کې زیاتواله ټولو هیوادونو ته ګواښ دی. او د حماس او اسرائیل نه ختمیدونکې جګړه اسرائیل او حماس پر یو بل اوربند د هوکړې لپاره مذاکرات ته نه حاضرېږي. د ملکیانو ژوند ته ګواښ د امریکا اندېښنې راپارولې دي.
السلام علیکم خراغلاس نن د شنبه د دسمبر د میاشتې 4 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې سید عزیز الرحمن د حماس او اسرایلو د جګړې تازه جزئیات شریکوي او په اسلام آباد کې زموږ همکار دی امریکایي پلاوی د لیدونکو کتونو په اړه وایي. د خبرونه ملما مو د ولس چیرګي او خانه غړه دی چې ورسره به د طالبانو او نړۍ په خاص ډول د چین سره د اړیکو په باب وغږیږي. نو ټول څه په مننه لمړی زو منځنی ختیځ ته د اسرائیل پاوز وایي چې د حماس پر ضد خپل ځمکني عملیات د غزه هر برخه ته غځولې دي. اسرائیلی پاوز د غزه د ترانګ په سویلي سیمه خان یونس کې له فلسطینیانو سره وخت دي چې له سیمې څخه ووزي. لورزنی اوربند وروسته اسرائیل 13 جمعه په غزه کې خپل بریدونه لسره پیل کړل. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د اوګمهاله اوربند لپاره حل ځلې روان دي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن له سپین ماڼۍ نه پروګرام سره ملګری شوه. عزیز خان سلامونه، په خیر راغلی. د اوربند لپاره حل ځلې چیرې رسیدلې دي؟
مننه دوست صاحب. حل ځلې د چارواکو په وینا روان دي، لکن د دغو حل ځلو جزئیات یې له رسنیو سره نه دي شریک کړي. اول ځل هم کله چې اوربند کېدلو نو د دغه ډول حل ځلو خبرې کېدلې، لیکن جزئیات یې یوازې 2 ساعته مخکې له هغه چې اوربند وشي د چارواکو له خوا د رسنیو سره شریک شول. یوې خوا دغه هلې ځلې روانې دي، له بلې خوا نه اسرائیل او نه هم حماس په دې اړه څه ویلي دي. او حماس یوازې دومره ویلي دي چې ټول باقی یا پاتې برمته شوي کسان یوازې په هغه صورت کې خوشی کوي چې اسرائیل یو دایمي اوربند ته غاړه کېږدي. روانه اونۍ په منځني ختیځ کې به یو امریکایي پلاوی به هم هلته به بوخت وي، او دغه پلاوی به هم د اسرائیلي چارواکو سره او هم د فلسطیني چارواکو سره به ګوري. د دغه پلاوی مشري د جمهور رئیس بایدن د مرستیال کاملا هاریس د ملي امنیت مشاور په غاړه لري، او خپل میرمن هاریس هم له اسرائیل څخه غوښتي دي چې باید د لا زیات فلسطینیانو د بې ځایه کولو څخه باید ډډه وکړي، او دای ویلي چې متحده ایالاتونه به اجازه ورنکړي چې په غزه کې او یا د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې خلک په زور بې ځایه کړای شي او یا هم د غزه سرحدونه له سره مشخص شي. لیکن دا چې اسرائیل به تر کومه حده د متحده ایالاتونو دغو غوښتنو ته توجه وکړي دا لا معلومه نه ده.
غزه کې حالات څنګه دي؟ په 13 ساعتونو کې په دې سیمه کې څه تیر شوي دي؟
په غزه کې په ټولو برخو کې جګړه روانه ده. نن د اسرائیلو پاوز ووي چې د غزه په شمالي برخه کې تقریبا د دوی عملیات مکمل شوي دي، لکن ډیر پام یې د غزه په جنوب کې دی. او په جنوب کې هم خلکو ویلي دي رسنیو ته چې 13 شپه د خان یونس په شاوخوا سیمو کې د چاودنو او د بریدونو غږونه اوریدل کېدل، او اسرائیلي پاوز نن د خان یونس د اوسیدونکو څخه غوښتي دي چې باید دغه سیمه پرېږدي. البته خان یونس یو له هغو سیمو څخه دی چې په تیر نږدې 2 میاشتو کې یو ګڼ شمیر فلسطینیان د غزې د شمال څخه دغه سیمه ته راغلي دي، او نن بیا اسرائیلیان دوی ته ویلي دي چې دا سیمه دی هم پرېږدي. او لا نور د جنوب په لور یعنی د مصر سره پولې ته نږدې ورشي. البته دغه د اسرائیل عملیات په داسې حال کې روان دي چې نن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اسرائیل صدر اعظم د غزې قصاب وباله، او ویل چې له ده سره به د جنګي مجرم په توګه چلند وشي.
په غزا کې د حماس پر اهدافو د اسرایلو د تازه بمباری وروسته سو فلسطینی کورنۍ د یکشنبې پورز په دیر البلا کې د الکسا مارټرز روختون کې د فوجي بری د رستو قربانو غم لمانځي. ډیری کسانو مړو ته دعا وکړه خو نور د تیښتې په حالت کې دي. متحده ایالاتو تایید کړي چې اسرائیل د ملکی خلکو د مرګ جوبلی د کمولو لپاره د دوی غوښتنو ته غوږ نیسي.
They published online a map of
دوی د هوځینو آنلاین نقشه خبره کړي چیرې چې خلک هولې شي د جګړې څخه ډډه وکړي. ډېر اسري پوجان به هم دا کارونه کړي. زما مطلب دا دی چې په دې طریقې د خپل اهدافو نه خودل خود دوی هڅه کوي.
خو اسرائیل او حماس لا هم د نوی اوربند او د نورو د يرغمل شوو کسانو خوشی کولو په اړه خبرو اترو ته زړه نازړه دي.
اوربند ځکه مات شو چې حماس نه غوښتل چې د ښځو او ماشومانو اضافي لیستونه ورکړي، کوم چې موږ پوهیږو چې دوی نیولې دي او دوی په لیست کې واچوي تر څو اسرائیل یې ارزونه وکړي او د قیدیانو تبادله وکړي.
د نیویارک ټایمز لخوا په دې رستو کې خپور شوی رپورت په ګوته کوي چې اسرائیل د اکتوبر د 8مې د برید مخ کې د حماس له پلان نه خبر وو. د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر رون ډرمر اے بی سی خبری ادارې ته وویل چې په یاد رپورت کې شوو پښتنو ته به وروسته وخت کې جواب وویل شي.
د جګړې وروسته به موږ جدي پلټنې وکړو. د جګړې په جریان کې دا خورا مهمه ده چې ټول ځواکونه متحد کړو تر څو یو ګډ هدف ترلاسه کړو، کوم چې موږ ټول یې لرو، او هغه د حماس نظامي وړتیا له منځه وړل، په غزه کې دغه سیاسي واکمني پای ته رسول او ډار ترلاسه کول چې غزه د اسرائیلو او اسرائیلو لپاره د ګواښ جوړ نه شي او همدارنګه يرغمل شوي کسان خوش کړای شي.
د جرمر په انت د حماس لمنځه اوړل با د سیمې سولیتا لار پرانیزي.
د دې سیمې سولې په شرایطو کې مونږ باید معلومه کړو چې مونږ څنګه کولای شو ځان د فلسطین سره د وروستي سیاسي جوړجاړي په لور روان کړو.
ډرمر زیاته کړه چې اسرائیل له امریکا سره په غزه کې د ملکی تلفاتو د کمولو او د بشري مرستو د زیاتولو په اړتیا موافقه کوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
رزو د افغانستان او سیمه حالات یو امریکایي پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. لبلې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر ډزې شوې دي. د دوړو خبرونو جزئیات له خدای نور ناصر نه اخلم چې په اسکایپ د اسلام آباد نه پروګرام سره ملګری شوی دی. ناصر صاحب سلامونه، جوړ بخیر. پلاوی له چا سره لیدلې او د خبرو اجنډا یې څه ده؟
ډیره مننه. دغه امریکایي پلاوی چې نن ټاکل شوی د پلازمېنې اسلام آباد ته رسیږي، داسې ویل کېږي چې دلته به څلور ورځې لږ تر لږه او تر پنځشنبې په ورځ به بیا بیرته ځي. په دې کې به له پاکستاني چارواکو سره وایي چې ټاکل شوی د ملاقاتونه کېږي او تر ډېره پورې به یې، که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نورو موضوعاتو باندې هم خبرې ورسره کېږي، خو په دې کې به د هغه افغانانو په حق باندې تر ډیره خبرې کیږي چې هغه په پاکستان کې میشتي او د امریکا او نورو هیوادونو لپاره د کیسونه جماعت یا هم دلته منتظر دي د ویزو لپاره، وایي چې په همدې باندې به له پاکستاني چارواکو سره، دلته له فعالانو سره، همدغه سي کېدلې سره د کډوالو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. هغه افغانانو سره چې هغه دلته د ویزو لپاره منتظر دي،
ظاهراً داسې ښکاري بخنه غواړم چې دوی د هغو کډوالو د لیدو او یا د ستونزو د هوارول لپاره تللي دي چې انتظار باسي چې امریکا او یا نورو هیوادونو ته ځان نوباسي.
بلې، هو، د کابل تر سقوط وروسته چې په زرګونو کورنۍ او په زرګونو افغانان دلته راغلي وو، همغه دي چې هغه اوس د امریکا او ځینو نورو هیوادونو په تکل دي او هلته تګ غواړي. دلته ځینې په اسلام آباد کې ځینې نور سرچینې وایي چې دغه پلاوی تر سفر وروسته به شایي دوا پلاوی نور هم بیا پام دیونه کې پلازمېنې اسلام آباد تر آسیا او له پاکستاني چارواکو سره به خبرې وکړي چې تر ډیره پورې بیا موخه بیا هم همدی افغانانو له پاکستان څخه په خوندیتوب ایستل وي.
صحیح. او پاتې کیږي د نورو عادي افغانانو چې هلته په پاکستان او یا د پاکستان په یالتونو کې ژوند کوي، د دوی د ایستلو بهیر څنګه روان دی؟
که څه هم هغه چې ګڼه ګڼه اوس په تورخم او هلته په چمن باندې د کډوالو د ستنېدونکو کډوالو نه لیدل کېږي، لکه د پتیرو اونیو کې چې وو، خو بیا هم په تورخم کې او هم په سپین بولدک کې پاکستانی چارواکي او هم طالب چارواکي دواړو غاړو ته، د کرشې دواړو غاړو ته وایي چې کورنۍ لا هم را روانې دي. د کډوالو دغه ستنېدل په داسې وخت کې کېږي چې ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویلي وو چې وایي دوی د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د همدې راستنېدونکو کډوالو لپاره د ټولې نړۍ څخه د لس میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه، خو وایي له بده مرغه یوازې 15 لک ډالر ورته رسېدلي، 15 میلیونه ډالر لا هم دوی ورته منتظر دي چې باید ورکړو دوی سره مرسته ورکړل شي تر څو د همدې راستنېدونکو کډوالو او ورسره د نورو افغانانو مرسته وسي. خو دوی وایي چې لا هم له سخت فشار سره مخامخ دي او دغه مرستې دوی ته نه دي رسول شوي.
صحیح راپورونه وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر مشر منظور پښتین باندې ډزې شوې دي، هغه څنګه ده او چیرته ده؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر او مشر منظور پښتین لتیرو درو څلورو یا پنځو ورځو راهیسې په پښتون میشته چمن سیمه کې وو او هلته هغه پرلت چې ځایي وګړو، ځایي سیاستوالو، ځایي تجارانو پیل کړی دی، په هغه پرلت کې ګډون کړی وو. پرون ښاغلی پښتین ویلی وو چې دای به بلوچستان سیمه، په بلوچستان کې بلوچستان کې پرپات سیمه په لور باندې دي او هلته به د بلوچو یو پرلات روان دی، په هغه کې به ګډون کوي. د غورځنګ غړي وایي نن تر ماسپښین وروسته چې ښاغلی پښتین له خپل ملګرو سره له چمن څخه د کوټې پر لور او یا هم د پرپات پر لور تو، وایي پاکستانی چارواکو هغه ونیو، هغه د نیولو هڅه وکړه او وایي چې د ښاغلی پښتین په موټر باندې برید شوی دی. خو بیا وو د غورځنګ غړي وایي چې خپل منظور پښتین او د هغه ملګری خوندي دي، هغه تاوان نه دی رسیدلی. البته هلته سیمه ییز چارواکي بیا ادعا کوي چې وایي د ښاغلی پښتین له موټره په دوی باندې برید شوی دی، چې واکه پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د دې په موټر باندې برید شوی دی، هغه نه هم لرسره سره خبره کړې دي. ورستی راپورونه داسې دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې منظور پښتین پاکستانی پولیسو یا پاکستانی امنیتي ارګانونو نیولی دی او دوی به د آینده ګام اخیستلو لپاره باید د خپلې مرکزی کمیټې غونډه رابللې ده د خپلو مشرانو، او په هغه کې بیا پریکړه کوي چې د هغه د نیولو پر ضد به اوس دوی کوم ګام اخلي. خو دا دوی دا فائده یې چې واقعي ښاغلی پښتین د کوټې او چمن په منځ کې پاکستانی امنیتي ارګانونو نیولې.
په اسلام آباد کې د امریکا غاک همکار خدای نور نصر صاحب ډېره زیاته مننه له معلوماتو څخه.
تاسو نه مننه.
پر لندن نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون د 28مې سرمشریزي معترضین غواړي چې د زیانونو د جبرانولو نوې وجهي صندوق ته اضافي بودیجه ورکړل شي او د فوسیلي تیلو پر صنعت لګیدل سبسایډي لاغو شي. د اقلیم د برخي یو کینیايي فعال اریک نوګانا ویلي چې په دې تړاو یو شمېر هیوادونو کافي مرسته نه ده کړې. متحده عربی امارات چې د سرمشریزي قربتوب کوي لاریون نه پکې کم وي، خو د ځل ملګرو ملتونو او متحده عربی امارات معترضینو ته د لاریونو اجازه ورکړې ده. د ژغورنې مامورین وایي چې د انډونیزیا په لویدیځ سوماترا کې د آتش فشانونو له کبله د 11 غرختونکو مړی موندل دي. مامورینو زیاته کړې چې د شته خطرونو له امله د نورو 233 کسانو د موندلو بهیر ځنډول ده. د ژغورنې د ډلې وایان ویلي چې سیمه کې 15 کسانو چې یوازې درې تنه ژغورل شوي دي. په 1990 کال کې هم په سوماترا کې د آتش فشان د اور له امله 8 تنه وژل شوي وو. د هند په چنای کې نن د شنبه د سخت ورښتونو لکبله خونځي او نور ادارې تړل شوې دي. د طوفان او زمکي د خویدو د خطر لامل سیمه ته پروازونه ځنډول شوې او له ساحلي سیمو د خلکو استل روان دي. په تاملادو او اندرا پرادیش یالتونه کې چارواکو ویلي چې دوی ته د زیانونو د اوښتو خبرداري ورکړ شوې او دوی هم کبنیونکو ته د هند په سمندر کې د کبانو د نیولو د ممانعت خبر ورکړه ده. د اټکل مخې خایي طوفان د سه شنبه پورې از د اندرا پرادیش سواحل وځپی. د ایران حکومتي چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د نشې توکو په صنعتي تولید کې زیاتواله راغله او دا د ایران په شمول د سیمې نورو هیوادونو ته ګواخ ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دوی په افغانستان کې د مخدراتو د تولید، قاچاق او پلور د لمنځه وړلو هڅه کوي.
د ایران د فارس خبری اژانس تر راپور د مخې د ایران د نشئی توکو سره د مبارزې د دفتر عمومي رئیس سکندر مومنی افغانستان سره د ایران سرحدی ولایت مشهد ته د یو سفر په مهال ویلي چې دا هیواد د نشئی توکو د قاچاق څخه هیڅ چاره نه لري، مګر دا چې د مخنیوي اقداماتو ته په لومړیتوب کې ځای ورکړل شي. د ایرانی چارواکي په وینا په نړۍ او د ایران په ګاونډي هیواد افغانستان کې د نشئی توکو د کمیدو په برخه کې هیڅ کوم روښانه لیدلوری نه ویني. خو طالبان وی دوی د کوکنارو پر کښت د بندیز وروسته د مخدره موادو سره په مبارزه کې ډیرې لاسته راوړنې لري.
نو اسلامي امارت دیت متحد دی، ژمن دی چې د موادو مخدرو کښت، قاچاق، خرید و فروش صفر ته راشوه کړي. لنډ گزارش چې امارت اسلامي راغلی دی، تقریبا 1000 په شاوخوا کې عملیات شوي دي په درس افغانستان کې، چې دا عملیات هم پر قاچاقبرو دي، هم پر کارخانو دي، هم پر پروسس والا دي، هم پر هغه چا دي چې دا مواد یې کرل، تریاک یا چرس یې کرل.
د طالبانو حکومت په 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې په هر ډول مخدراتو بندیز ولګو، خو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په راپور کې چې د 2023 کال د سپتمبر په 10 خپور شو، په افغانستان کې په چټک او مخ په زیاتیدونکو ډول د میتامفټامین د تولید د زیاتیدو او د افغانستان د سیمې هیوادونو ته د قاچاق د زیاتیدو خبر ورکړو. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان او نږدې ګاونډي هیوادونو کې د میتامفټامین قاچاق 12 برابر زیات شوی دی.
میتامفټامین یو د هغه مخدره مواد نه دی چې د دې تولید یو څه ډیر اسانه دی په تناسب د تریاکو او نورو مخدره موادو نه، او کنټرول یې یو څه سخت دی. په عمومي توګه باندې د دې استفاده ډیره ناوړه اغیز لري په عمومي روغتیا باندې.
تیره میاشت ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې خبر ورکو چې په افغانستان کې د کوګنارو کښت 95% کم شوی دی، خو د میتامفټامین قاچاق ډیر زیات شوی دی چې په چټک ډول د نشئی توکو د تولید د پراختیا او د دغو توکو د غیر قانوني بازارونو د بڼې احتمالي بدلون ښیي.
د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې په څه ډول دي؟ تازه د چین حکومت د طالبانو د سفیر باورلیک منلای ده. په دې اړه د ولس چرګي د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د پخوانی رئیس عبدالقادر زازی وطندوست سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. جناب زازی صاحب، سلامونه، تاسو مغه غوړی؟ ستاسو غږ زه ډیر ورو او ما په هر صورت مخکې لیدنه چې اصلي بحث تر شوم دغه د ایران د دخلو په اړه پوښتنه کوم. روسیا د طالبانو نه راضی ده چې د مخدره موادو په وړاندې سخت مبارزه کړي، اما د ایران شکایتونه اوس هم شته. لاملونه څه دي ستاسو په نظر؟
مننه. زه فکر کوم د دوی اندېښنه باید اوس دومره ډیره نه وي لکه پخوا چې د جمهوریت په وخت کې وو. ځکه تاسو گزارشونه واوریدل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت سلسله بیخي 90% کمه شوې ده، چې دا ډیر یو لوی توپیر ده په دې دوو کالو کې راغلی، او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان فعلي حکومت لپاره ډیره ښه لاسته راوړنه ده. ایران دې باید په دې کې تشویش نه کوي. ایران په خپله کله کله به مونږه ادا کوله چې زمونږ ځوانان چې هلته په ایران کې اوسیږي، خصوصا کډوال، هغوی به چې افغانستان ته راتلل اکثریت به د ایران نه چې راغلي وو هغوی به روغ دي وو. تاسو دا کمپونه مو ګورئ، اکثریتو کې هغه وخت کې به مونږ به چې لیدل ورسره نږدې نه ورتلو، دوی به اکثرا د ایران نه راغلی راستنیدونکو کډوال وو چې اکثریت په نشئی توکو باندې اخته وو. نو د سیدی نه کې چې د خپل لبام واور دي زمونږ په بام باندې راړی.
د طالبانو د بهرنیو اړیکو په اړه وغږیږو، چین سره طالبان څه ډول اړیکې لري او بیجنګ ولې غواړي چې طالبانو ته ځان نږدې کړي؟
مننه. لمړی خو د سیمې سیاست او کوم سیاست چې په سیمه کې روان ده، خصوصا د قطبونو په حساب باندې چې خبرې کیږي روسیا او چین سره ډیر نږدې دي، او په څنګ کې نور هیوادونه هم چې ورسره دي، هند هم ورسره ده، دوی چې خپل یو بلاک یا یو 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 خپل منځ کې سره پروګرام لري چې په سیمه کې باید سره کوم سیاست وکړي، یو خو هغه لامل کېدلی شي. دویم غټ لامل، چین په افغانستان کې ډیره زیاته دلچسپي لري، د افغانستان کې د افغانستان په زیرمو کې او افغانستان سره په اقتصادي مسایلو کې ډیر زیات دوی لیوال دي چې باید افغانستان سره یو ډیره خرابې ته ولري. دریمه مسله د چین ډار د تورزم نه ده، چې هغوی وایي اسې نه که د مونږ اړیکې د طالبانو فعلي حکومت سره خرابې، امکان لري چې دوی ته تینګوا اخی، لکه دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي موږ ته ګواښ وي، نو دوی کوشش کوي چې افغانستان د حکومت سره اړیکې ولري.
اما تاسو وینئ چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره ډېر نږدې نه تعامل لري، او ځینې بیا ځان ګوښه نیسي او یو رابطه یې ساتلې ده، په دې کې تاسو د طالبانو سیاست څنګه وینئ؟ آیا طالبانو خپل بهرنی سیاست تعریف کړی دی، او آیا د نړیوالو قدرتونو سره په اړیکو کې انډول مراعت کړی؟
څونه چې زما معلومات لرم، دوی په بهرنۍ پالیسۍ باندې ډیر شدید کار روان کړی دا، او ډیر یو ستر ټیم یې مرته جوړ کړی دا، چې په هغه کې د اوسنی د بهرنۍ چارو وزارت ډیپلوماټان هم دي، ځینې نور د جمهوریت د وخت ځینې هغه کسان چې حقوقپوهان وو، خصوصا نړیوال سیاست باندې پوهېدل، هغوی هم پکې دي. دوی په خارجه پالیسۍ باندې ډیر شدید کار روان کړی، او زما په خپل فکر باندې طالبان د سیمې د هیوادونو په سیاست کې، یعنی پالیسۍ کې فلحال ډیر خراوان دي. تاسو ګوري هغه دا چین رسمي استازي را لیږي، سفیر را لیږي، سفیر را لیږل دا معنا په رسمیت پیژندل دي، دا چې دوی نه وایي نړیوالو قوانینو او اصولو کې کله چې یو هیواد سفیران سره تبادله کوي، دا معنا چې هغوی سره یو بل په رسمیت پیژني. نو په سیمه کې د دې سیاست خارجي سیاست فلحال لپاره څونه چې زه ارزوم هغه ښه روان ده. پاکستان سره، چین سره، هند سره هغه د خبرې روانې دي، روسیې سره، همدارنګ ګاونډي نور هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان، قزاقستان، دوی سره ډېر یعنی د سیمې سیاست، ترکیې سره چې ډېر لوی هیواد ده، د سیمې خارجي سیاست زما په ان باندې ښه روان ده. او دا د افغانستان
چې له پاکستان سره اړیکې هغه څه چې خای خینه دي، ایران هم وایي چې طالبان ورنغ وخت غوښته چې د کډوالو مسله ورسره هواره کې پستونځ شته. اما راشو کډ افغانستان داخلي مسایل ته، تاسو پویږئ چې په دې ورستیو کې څو غونډې شوې دي، ویانا کې می وغونډه وشوه او دا غونډې روانې دي، اما یو لوی شکایت دا دی چې د جبهات او یا سیاسي غوښتنو چې په بهر کې فعالیت کوي، دوی واحد ادرس نه لري. کسبات طالبان پریکړه کوي چې له دوی سره خبري وکړي، طالبان د کوم ادرس او له چا سره خبري وکړي؟
دا بالکل صحیح خبره ده. متاسفانه هغه دوستان چې په بهر کې سره غونډې کوي یا په مختلفو نمونو باندې، جبهاتو نمونو باندې یا تحریکانو په نوم باندې دوی سره راټولېږي، فقط راځي. زه فکر کوم یو نمایشي مجلس خپل منځ کې کوي، هغه هم بې نتیجې خلاصېږي، او د دوی د سلیکشن هم چې کوم ده یا انتخاب هم چې ده هغه هم ملي نه ده. تاسو وګورئ یو پلاوی چې یو چیرې ځي هلته کینی، یو شخصي کمپنۍ غواړي یا شخصي اورګانایزیشن غواړي، په هغه کې داسې خلک ځي چې هغه پلاوی چې وګوري هغه ملي نه ده، او هغه مشوره نه شي ټولو سره. نو زه فکر کوم دغه سي ځانته هر څوک چې منډي وي ځانته ټولنې جوړي، او دا صحیح خبره ده چې بالاخره کچیرته تاسو د سوال په جواب کچیرته طالبان غواړي چې یو ادرس سره خبري وکړي، او هغه ادرس ملي ادرس یې بالاخره کوم غوښتنه چې دغه د حکومت نه اوس بهر خلک غوښتنه لري، هغه لپاره خیام ادرس نشته ورسره خبرې وکي او بالاخره راټول شي. او دوی
زیاته مننه کوم د وخت کموالی له وجې بخنه غواړم چې تاسو خبرې ما قطع کړی، اما ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. د د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانه عمومي رئیس نسیم دانش وایي چې د کرکټ نړیوال جام کې د ملي ټیم د خځلې دونه پاس د لوبغاړو او کرکټ بورډ مسولیتونه لا نور هم زیات او سخت شوی دي او باید چې د ګټل نوم او مقام د لاس ور نکړي. موتی الله عابد د دانش سره مرکه کړې ده.
نسیم
الله دانش
صاحب، د افغانستان کرکټ نړیوال جام کې خېلو به وکړي، موږ ټول منوال په خوشاله دي. دا غټل هم ځانته مسولیت لري، ملي ټیم دا مسولیت او دا امتیاز څنګه مخکې وړي شي، څنګه باید وکړي، تاسو ته څه مشوره لري؟
اتفاق او اتحاد چې ډېر ضرور خبره ده. زمونږ لوبغاړو کې کمی نشته، لکه یو شلو نونس کمی پکشته، هغه باندې کار کول پکار دي، تخنیکی طرف، ډیسپلین طرف، ټریننګ طرف، د فټنس طرف، دا یو نو نشل فرق شته. ټول نو زیات مهم اتفاق ده، او زمونږ لوبډله په اتفاق او اتحاد په یو ځای ساتل، افغانستان کې په لوبو کې لوبېدل، زمونږ لوبډله د کوچز دامدې کوچز یا د نورو کوچز لاندې یا د رزون کو لاندې مسلسل ساتل، دوی ته زیات اجازه نه ورکول چې په نورو لیګونو کې زیات لوبي وکړي. په کال کې مقصد یو دوه لیګونه زیات باید ونه کی، داسې نه چې زمونږ لوبډله ټي 10 تم ورخوشي وي، دوبۍ کې یو دی ټورنمنت تم خوشي وي، سریلانکا کې یو دی ټورنمنت تم خوشي وي، او په آی پی ایل او بیگ باش کې خو هغه سوال نه پیدا کیږي چې دوی نوي نو باید د لاندې لوبي کټ کی، د دوی په پرفارمنس باندې، په انډیویډوال پرفارمنس باندې، د دوی په ډیسپلین باندې، د دوی په فټنس باندې، د باندې باید کار وشي، زیات په لګونو کې پرې نه خدل شي، او همداسي په اتفاق او اتحاد وساتي، دا ډېر مهمه ده.
کرکټ بورډ د لړکې څخه ولې شي د لوبغاړو د مدیریت ته تنظیم کوم لوبو کې کوم لوبو نه کې چرته لاړ شي چرته لاړ نشي څونه رول لوبو لري؟
ادي خبره ده، زمونږ کرکټ بورډ چې کوم لوبغاړي ته ان او سي ورنه کی، یو ټورنمنت کې هم نه، حتی آی پی ایل تک ان او سي ورنه کی هم نشي، هغه نه تل نشي لوبي ده. لکه ډیره ادي خبره ده، نه کوم زور ده، نه څوک چی شي ده، نه کوم بل مسله ده، صرف ان او سي نه ور کوي چې د لو د ټورنمنت کې مال وبېګا. مونږ تاسو ته لپاره نېشنل ډیوټي ده، دلته ټریننګ کیم ده، یا په انډیویډوال پرفارمنس باندې یا انډیویډوال ټیکنیکو باندې کار کوو، د ټورنمنت ته نشي تلای. زمونږ ملي کنټراکټډ لوبغاړي، کنټراکټډ لوبغاړي نه اضافه، زمونږ داخلي هغه ټاپ لوبغاړي هم چې حتی هر افغان لوبغاړي دا که افغانستان کرکټ بورډ ان او سي ورنه کی، هغه د دنیا په یو لیگ کې نشي لوبېدای.
دانش صاحب، په 2023 کې تاسو خبرې کوو نومبر کې کلاس کال یو اٹکل ولګو تاسو په افغانستان کم جام غټلو موقف کې ونی، کم دي کلاس کال په افغانستان کرکټ ونی؟
که دغه کوم شیان ما ذکر کړل چې د مالی برخې لاره دغه لوبډله جوګه کوي نشي، لکه مالی برخې کوي نشي د افغانستان د کرکټ بورډ، د لوبډله پوری د پرفارمنس دومره لکه 50% په لوبډله پوری اړه لري، 50% د دې تر شا په اداره پوری اړه لري. کچیرته دا د داخلي کرکټ سم نشي، مونږ د یو فل ممبر غوندې داخلي کرکټ ونه لرو، لکه پاکستان، لکه سریلانکا، لکه بنگلاديش، لکه استرالیا، لکه انډیا، کومګه دا رقم قوي کرکټ ونه لرو داخلي، لس کال بعد زمونږ لوبډل د کینیا لوبډل د برخلیک سره مخامخ کیږي. کچیرته مالی برخه قوي نشي، کچیرته انفراستراکچر، میدانونه، اکیډمیانې دا برابر نشي او مسلکی نشي، او په دې داخلي کرکټ برابر نشي، مالی برخه، داخلي انفراستراکچر، او مهمه دا چې په ملي لوبډلې ته روزون کې، او ملي لوبډلې فټنس، د ملي لوبډلې ټریننګ، د ملي لوبډلې د پاره یو لس کلن ستراتیژیک پلان، چې زمونږ ملي لوبډلې څومره په فټنس باندې کار وشي، څومره په تخنیک باندې کار وشي. د نړۍ اوس د نړۍ ټول هر څه په انټرنیټ کې پراته دي، د نړۍ کرکټ په کوم ځای کې ده، زمونږ لوبډله د ځای ته رسیدو لپاره کومې کومې لارې دي، زمون کوم ویک پوینټونه دي، کوم اپورچونټیز دي، کوم ټریډز دي، مونږ ته کوم هغه سوارټ انالیسس باید کرکټ بورډ وکړي، او هغه مطابق باید لاړ شي. کله نړل مقصد په صرف تخنیکی برخه باندې دلته کار فوکس تای، چې مقصد اداره صرف زیات برخه په تخنیک باندې کوي، او اداري برخه ته نه پاتې ده، یا د ادارې لپاره یو مسلکی په کار پوها، په اداره پوها کسر نه شي، مونږ لس کال بعد کرکټ ډیر ضعیف زوینم. که چیرته په دې برخه باندې کار وشي، لکه مکالاړه نه ده تر اوسه پورې، د دې روم شته چې مونږ دا شیخه کو لس کال بعد زمونږ لوبډله نړیوال جام ګټي.
پښتو خبرونه همدلته پایته رسیدي. اوس هم دغه خبرونه پیلېږي چې کوربه محمد احمدی د احمدی صاحب مهرباني تاسو په پروګرام کې څه مطالبه لرئ؟
سلام کار عزیز، برنامه دری هم اکنون شروع میشه.